په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنری ما او تفته د مشاله ډو په دغه ساته خبرې خبرونه کړلې. په خبرونه کې حال درکو پاکستان کې د سیاسي بحران ختمولو لپاره د سیاسي مشرانو د حلو زلو سواد کې د کرفیو او لټون د عملیاتو په پیښور کې په یو حجره د بمی برید حال هم درکو او د وزیرستان د بې کورشو خلکو د غوښتنو حال هم درکو. خو لومبی د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه
لومړی د خبرونو سرټکی په پنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو ګاډي د ډزو په پیخه کې یو ښځه وژل شوې ده. د افغانستان د ولسمشرې د دوړو کاندیدانو ترمنځ د امریکا سفارت په منځګړیتوب خبرې شوې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین په کرایمیا او ختیځ سیمو کې د روس جاهریت غندنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بنوځل کې نن معلومه وسلوالو د شمالي بلوچستان د کډوالو په یو گاډي ډزې کړي چې پکې یو خزه وژل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوی دي. د پولیس چارواکو په وینا د پیښه نن سهار وختي د بنو په جاني خېلو کې رامسته شوی ده. د ډزو په پیخه کې د شمالي بلوچستان د کډوالو یو گاډي په نخښه شوی چې پکې یو خزه وژل شوی او یو ماشوم او یو بل کس ژوبل شوی دي. پولیس وايي د پیخي وجوهات معلوم نه دي او پلټن یې شروع کړی دي. بلخوا د تحریک طالبان شهریار ډلی کمانډر ګیلامن محسود نن مشال اړیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې تیر ماښام په بنو کې د دوو پولیسوالو د وژنې ذمواري منلې او ویلې دي چې دا یې د پولیسو لخوا د بیت الله محسود د خوري د وژنې بدله اخستې ده. په پیښور کې پرون په دوه بمی چاودنو کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. په پیښور کې د مشال اړیو خبريال په وینا په بډابیره کې په یو حجره د نامعلومه وسلوالو په لاسي بمی برید کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. بلخوا د پیښور رینګ روډ سره نږدې د پهاړي پوری تانه په حدود کې د یو کور دیوال خوا کې چاودنه شوې ده. په دې پیښې چاته زیان نه دی اوښتي. په دې رسو کې په پیښور کې د هدفي وژنو او د کورونو او حجرو خوا کې د بمی چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د بارانو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 321 ته رسیدلې ده. د پنجاب له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي نواز خالد نن مشال اړیو ته ویل چې د سیلابونو له وجې 200,000 خلک بې کوره شوي دي او ګوجرواله ډیویژن تر ټولو زیات متاثره شوي دي. نواز خالد په پنجاب صوبه کې د سیلابونو کې د مرګ ژوبلې په اړه زیاته کړه.
دملوش میرا 204 سلویخت رسیدلې ده او دغه شان تر دې د ما په سیلابونو کې 415 کسان جوبل دي. دا وخت پنجاب حکومت او ریسکیو یو یو دوه دوه او د پاکستانی پوځوانان امدادي هلې ځلې کوي او متاثرینو ته د هر قسمه اسانې ورکولو د پاره حکومت غوره اقدامات کړي دي.
بلخوا د موسمیاتو محکمې یو مشر محمد ریاض مشال اړیتوبي چې سیلابي اوبه سیند صوبه کې داخل شوې دي خو هغه همره زور نشته چې څومره په شدت سره په پنجاب صوبه کې وو. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جرګې پرون د تحریک انصاف او د عوامي تحریک غړو سره په سیاسي بحران خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د سیاسي جرګې مشرانو په ټولو خواو وکړي چې په خپل رویو کې نرمي راولي. د سیاسي جرګې مشر او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق خبریالانو ته ویل چې د سیاسي بحران یو باوقاره حل راوستو ته نږدې دي. د په وینا د تجویزونو یوه مسوده تیار کړل شوې ده چې وفاقي حکومت تحریک انصاف او عوامي تحریک ته استول شوې ده. په دې موقع سینیټر رحمان ملک ویل چې سیاسي جرګې دا خبره تجویز کړي چې وزیر اعظم دې په پارلیمان کې دا خبره وکړي کچري په انتخاباتو کې درغلي ثابت شي نو دې به استعفا ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنز د زیارت په ورځ یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت په منځګړیتوب خبرې وشوي. د دوړو انتخاباتي ټیمونو استازي وای د خبرې په مثبته او دوستانه فضا کې ترسره شوي. د اشرف غنی ټیم یو وان فضل الرحمن اوریا پر مشال اړیته ویل که څه هم دا خبرې په دوستانه فضا کې وشوي خو د انتخاباتو د نتیجې اعلان یو اختلافي مسله ده چې لا پر ځای پاتې ده. لبلې خوا د عبدالله ټیم وای د دوړو مشرانو ترمنځ د زیارت د ورځې خبرې په مثبت فضا کې وشوي او داسې ښکارېدي چې دواړه ټیمونو موافقې ته د رسیدو هڅه کوله. دا په روانه اونۍ کې د دوړو کاندیدانو ترمنځ درېمه پرله پسې لیدنه ده چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه. لبلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیشن خبرداری ورکړی که کاندیدان کومې سیاسي موافقې ته ونه رسیږي بیا به هم د انتخاباتو نتیجه له قانون سره سم اعلان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل رپورت کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت خلاره نشته. یانکوویچ د چې د زیارت په ورځ د ویډیو کانفرنس د لارې له کابل څخه د امنیت شورا غونډې ته رپورټ وړاندې کو او خبرداری ورکړو چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندیدان باید په یوه یا دوه ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړجاړې وکړي سو هیواد د کړکیچ له خطر وژغوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د درغلې د تورونو د څېړلو لپاره د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو په تفتیش کې رول لوباو. ټاکل شوی چې د دغه تفتیش پر اساس د انتخاباتو نتیجه زر اعلان شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره پرون په سپینې ماڼۍ کې ملاقات کړی دی. د ملاقات وروسته په اول دفتر کې ولسمشر باراک اوباما په خبرو کې لومړی په کرایمیا او بیا د ختیځ اوکراین په سیمو کې د روس جاریت غندنه وکړه. ښاغلی اوباما د اوکراین د ولسمشر پوروشنکو ستاینه وکړه او ویل چې په دې سختو حالاتو کې مشري د اوکراین په تاریخ کې ډیر مهم حیثیت لري. اوباما وویل چې امریکا به له اوکراین سره مرستې جاري ساتي چې د هغه هیواد ته ورپېخ بحران ته سفارتي حل روباسي. پوروشنکو له اوباما اوکراین سره د امریکای د ډیرو مرستو مننه وکړه. پوروشنکو وویل چې دوی او اوباما د توانای په اړه هم خبرې ترې وکړې چې د امریکا یو ډله به راتلونکي اونۍ د اوکراین د توانای صورتحال جاج اخلي. بلخوا سپینې ماڼۍ پرون له اوکراین سره د 350 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په دې مرسته کې شپږ سلویخت میلیون ډالره د اوکراین د فوج او پولیساتو امنیتي مرسته ده او 1 میلیون ډالره نور په اوکراین کې د نړیوالو مرستندوی ادارو له لوري بشري مرستو ته ځانګړې شوې ده. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو د مشالرونو ورده چې ګلایز وړاندې کول اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه اوریدئ شي.
پاکستان کې سیاسي مشران د سیاسي بحران د حوالې لپاره خپل هلې ځلې تیز کړې دي. پیښور تر نږدې په یو حجره د بمی برید په نتیجه کې 15 ماشومان زخمیان شوي. دا وزیرستان نبی کورشوی خلک وایي د صوبې گورنر او وزیر اعلی دی د دوی سره د پولیس او کسٹم چارواکو لخوا د بد چلند تپوسو.
بقایا کسٹم والا اوس د درې ورځې سلور ورځې مخکې کم از کم 15 گاډي ودرولې دي په کوواډ کې او ورسره متاثرینو سره چې زنانه مشومان تینا کوسکړي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې افغان کاندیدان زر موافقې ته ونه رسیږي ممکن دغه هیواد حالات خراب شي او زموږ ونیز خبرونه روښانه مستقبل به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره.
اوردونکو راځو زمنګا لومبه موضوع ته او دغه دی پاکستان کې سیاسي صورتحال. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک او وزیر اعظم نواز شریف د حکومت ترمنځ د اختلافاتو ختمولو لپاره سیاسي مشرانو هلې ځلې شروع کړې دي او په دغه اړه سیاسي جرګې حکومت ته خطونه هم لیږلې دي. تفصیل د اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
کم مذاکرات او کم دزان ښکاشي ودي پاغه په حق لچې د هلي فري شروع شي ودي حکومت او د نا ورکون کې ګوندون ترمن سم مذاکرات او کم ځن پیدا شو د ختمول لپاره تیر مخام د اپوزیشن ګوندونو چې کوم سیاسي جرګه د هغه حکومت ته د درې وانو ډلو ته حکومت طاهر القادری او عمران خان تل چې دی هغه ته خط لیکل دي او ویل دي چې وزیر اعظم د خبره په پارلمان کې هم وکړي ک درغلي ثابت شو نو هغه استعفا ورکوي. تیر مخه مطبوعاتو سره په خبرو کې سینیټر رحمان ملک وینا و چې د درغلیو تحقیقات لپاره د قانون سازي وشي. دغه خط کې د خبر راغلی ده او ویل دي چې در نه ختمول لپاره ټولو فریقانو له عملی اقدامات پکار دي. دا شن سینیټر رحمان ملک دا وینا هم و سیاست زمونږ چې د هغه مذاکرات دي او که د خبرو اترو د لارې مسله هواریږي نو تصادم به مثلا هواری کې نو تصادم بوشي کم بچي د مل په مفاداتو کې نه وي. د زیاتې کړې چې حکومت عمران خان او طاهر القادر له سوچ پکار دي که مسله هواری کې چې هغه هواره کړی شي. دا شان شاهین په خط کې لیکل شوی دی چې عام انتخاباتو کې شوی د غلي لپاره چې دی یو تحقیقاتي کمیشن چې دی ادي هم جوړ کړی شي دا تجویز ورکړی شوی دی. د خط کې دا خبره هم شوې ده چې د غلي تحقیقات لپاره د غیر ملکی ماهرینو نه کومک هم ترلاسه کړی شي. سینیټر رحمان ملک دا وینا هم وه چې پی ټی آی او حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو معلوماتو لپاره پنځه څلوېښت ورځو کې کومه نیټه چې ده د هغې باندې آمادګي هم ظاهره کړې ده. خو د هغه دا وینا وه دې سره چې لا ځینې خبرې پاتې دي، بس چې خبرې اترې کول دي، لکه دا چې دانګلی شوې ده او شوې نه ده. د دې تر څنګ د جماعت اسلامي امیر وینا وه چې درې واړه فریقانو ترمنځ مذاکرات بحالېدای شي که حکومت مخکې یو قدم اوچت کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن کمیټو د دریو غړو د هدفي وجنو وروسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړی دي. دغلته په ځینو سیمو کې کرفیو هم لګول شوی ده. په دغه اړه باندې د مینګورن نیاز احمد خان معلومات راکړي.
سوات کې چې څنګه د پنځلسم تاریخ باندې درې د امن کمیټې غړي هغه په هدفي وجنه کې پتا سي کبل کې وجلې شو. د غې نه وروسته په بیلابیلو سیمو کې سیکورټي فورسز یا امنیتي ځواکونو هغې ډېر سخت سیچکینګ شروع کړی دی او د هغې ورځې نه تر نن څلورم ورځ پورې په بیلابیلو سیمو کې ګربندیز او په ګاډو بندیز او دغرنګه درې ورځې د تاثیر کبل ګوزه بانډې بره بانډې نیمګولې کانجو د دغه سیمو سکولونه بازارونه ادا بندو نن هغه خلاص شو. ولې د هغې تر څنګ مونږوره کې نن سهار سمدستي په جوماتونو کې اعلان وکړی شو چې تاسو د خپلو کورونه مروځئ. د مونږورې بعض علاقې چې پاکې عثمان آباد، لطیف آباد، بڼ او طاهر آباد سیمې شامل دي، د هغې کم مرکزي روډونه چې دي هغه بند کړای شوي دي او امنیتي ځواکونه هغه سیمه ټوله په ګیره کې اغوستې ده. داسې ګمان کېږي چې دلته کې صدا سي کسان راغلي دي چې هغه دلته کې ورانې یا اړې ګړې کوي. په دغه اړه باندې مونږ د امنیتي چارواکو د مشر آی ایس پی آر چې کوم کرنل عاقر دی هغه سره رابطه وکړه. هغې وویل چې دا د معمول مطابق اپریشن دی او چې کله دوی ته اطلاع ملاو شي چې دلته کې داسې ترهګر یا هدفي وجنې کې کړ کسان راغلي، هغې مونږ د هغې په ضد باندې د لټون اپریشن کوو. کله چې زمونږ دغه کاروي پوره کړی شي نو دوی به خپل اسینو ته واپس شي. خو نن سم د سهار ناڅاپي بغیر اعلان د کرفیو لګېدلې ده چې د هغې له وجې نه سکولونه ته تلونکي ماشومان هغه په کور کې پاتې شوي دي. کوم چې د روټین ژوند هغه چې دی نو د هغې سره ګډوډ شوی دی او په کورونو کې ما د غزي سیمې مشرانو سره خلکو سره خبرې اترې وشوې. هغوی چې مونږ په کور کې دننه بند یو، بهر وتو اجازت نشته. کوڅو لارو کې چې دی نو سیکورټي فورسز والا ولاړ دي. بعضې کورونه چې دی نو وسله هم برآمد کړی شوې ده چې د هغې لایسنس نه و او تر اوسه تر دې دمه چې دی نو هغه د هغې کاروایي روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
پیښور سره نږدې بډبیر کې په یو حجره د نامعلومو وسلوالو په لاسي بمی برید کې پنځه ماشومان جوبل شوي دي. دغه شان د پیښور رنګ روډ سره نږدې د پهاړي پورې تانې په حدودو کې د یو بل تن د حجرې سره نږدې بمی چودنې د دغه حجرې تعمیر ته زیان رسول دي، خو ولې څه ځاني تاوان نه دی اړولې. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
تیر ماسخوتن د پیښور په مزافاتي سیمه بډبیره کې په یو حجره د نامعلومه وسلوالو لخوا په لاسي بمی برید کې پنځه ماشومان جوبل شوي دي. په دې لړ کې د بډبیری تانې یو سب انسپکټر جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د بډبیری د غس ټاپ سره نږدې د اول خان نومیتن په حجره ترسره شوی دی.
معمولی معمولی لگا چلو مرو بھائی پیسوں او ډیمانډ هم نه
کړی. هم تیر ماسخوتن د پیښور رینګ روډ سره نږدې د پهاړي پورې تانې په حدودو کې په شیخ جلال کالونی کې د یو بل تن د حجرې خوا کې بمی چاودنه شوې ده. د دغه چاودنی په اخلا د پهاړی پورې تانی ایس ایچ او صفدر خان مشال ریډیو ته وویل
دا شیخ جلال ګل نه کې ولته کې وهاب او وهاب او شرف سرونه دی اجرا شاته بلاش شوی خود ساخته ولته بارودو سر دیوال د معمولی نقصان شوی تنازی منازی یا ستریډ یا خبره نشته از تقریبا کوم دی څه خوف راست
تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې خو په دې وروستیو کې په پېښور کې د هدفي وژنو او د کورونو او حجرو خوا کې د بمی چاودنو یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي او دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د امنیتي صورتحال د قابو کولو لپاره په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د لوړپوړو چارواکو غونډه هم ترسره شوې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث راپور مورده اوریدونکو، او د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوو خلکو تیره ورځ په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې په دوران ویلي دي چې پولیس او د کسټم چارواکو د دوی په سوونه ګاډي په غیر قانوني توګه نیولي دي او د ګاډو بیرته ورکولو لپاره ترې غټ غټ رشوتونه غواړي. دوی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی او ګورنر نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د حق تپوس وکړي. له پېښوره زلان یوسفزی نور تفصیل راکړي.
خبری کانفرنس کې ګډون لرونکي د میرانشاه نصر الله وزیر چې دا وخت په بنو کې د بیکورۍ ژوند تیروي مشال رډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې بغیر له کسټمه ګاډي وي او د پوځي اپریشن له وجې د شمالي وزیرستان څخه د راوتلو په وخت ورته د پاکستان پوځ دغه ګاډي بندوبستي سیمو ته د راوستلو اجازه ورکړی وو.
آرمی والا موږ ته دا ذات کړی دی چې دا تاسو سره بوزي ځان سره یونیسی را کړی دی، ارزي رجسټریشن موږ ته را کړی دی. ټولې چې څومره تاڼی دي په خور کې کوارټ کې کارک کې دې کې به د آی ڈی پیز آره تاڼه کې به روډ باندې کمې تاڼې راځي، یار تاڼه کې به ګاډۍ ولاړ وي. بقایا کسٹم والا اوس د درې ورځې څلور ورځې مخکې کم از کم پنځلس ګاډۍ ودرولې دي په کوواډ کې. او ورسره متاثرینو سره چې زنانه ماشومان یې تنه کوس کړي دي، هغه اوس هم څوک هلته پراته دي، تلی نشي کوم خواته لاړ شو، او څوک چې کم دي هغه واپس بیا بنو ته راغلي دي.
د میرانشاه سره تعلق لرونکي شوکت وایي چې د NOC یا اجازتنامې د لرلو باوجود هم د کوهاټ کسٹم چارواکو د ګاډۍ نیولې دي.
گاڑی مارا واسطو ما سره زنانای ماشومانی په شبرر دی په کوارډ باندې مانا ماشومانه نا کیس کړ زنانا نا کیس کړلا سحر وختي نا کیس کړی ویو مخا مونږه واپس لاړو بنو ته دغه سپ گاڑی کی مونږه مينت ورته وکړل دا چې بس دا سو کا چې مونږ ته واپس پریک د زنانا سره ولاړ دی پروډ باندې ولاړ دی نا گاڑا واپس کوارډ کسٹم کې ولاړ دی.
د شمالي وزیرستان څخه یو بل به کورشې کس نعمت الله وزیر مشال رډیو ته وویل چې پولیس والا د دوی نیولې شوې گاڑی د خپل شخصي کارونو لپاره استعمالوي او کم گاڑی چې دوی د پولیس څخه بیا تراولي له هغه یې سامانونه ایستي وي. خو دوی سره د کېدونکو ظلم تپوس کول لپاره صوبه کې واکمنان نشته.
چې وزیر اعلی بیزی ده، ا موږ ته پاره غنه ده، ا په اسلام آباد کې وي پوش به موږ دا وی چې دا هنګما ده تاسو ورسته راخستې او موږ هنګما ده تاسو حل کړیو. وزیرستان چې دا غاسه خلک راوتی دي وزیرستان جانو ته پوس نشته او تاسو چې کم ده ډنډه راخستې په اسلام آباد کې پراته او صوبه مې پریخه ده.
د خبری کانفرنس دوران د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی خلکو ویل چې کچري حکومت د پولیس او کسٹم کارکونکو لخوا د بې کوره شوی خلکو د گاډو په غیر قانوني توګه نیولو نوټس وانه خستو نو دوی به د کوهاټ بنو لوی لار احتجاجن بند کړي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي دي که افغان کاندیدان زر موافقې ته ونه رسیږي نو ممکنه ده دغه هیواد حالات خراب شي. په دغه اړه نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازی د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید په یوه یا دوه ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړ جاړی وکړي څو هیواد د کړکېچ له خطره وژغوري. ملګرو ملتو د افغانستان د درغلۍ د تورونو د څېړلو لپاره د جون د څوارلسمې نېټې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو په تفتیش کې رول ولوباوه او ټاکل شوې ده چې د دغه تفتیش پر اساس د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان شي. د فرانس پرس خبري آژانس تر راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی یان کوبش د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل که د رایو د نتیجو د تصدیق تر وخته موافقه ونه شي نوي محرکونه به رامنځته شي چې نورې بې اطمینانۍ ته به لمن ووهي او حتی د کړکېچ خطر هم شته. وخت لږ پاتې دی، ویلی شم چې یوه یا دوې ورځې پاتې دي. یانکوبیش هم در رسول د ملی وحدت نوی حکومت به افغانستان ته د میلیاردونو ډالر مرستې تضمین کړي. د تاکید وکاوه چې د انتخاباتو څو میاشتنی جنجال په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنی بحث ته په وینا کې وویل له ټولو افغان خواوو غواړي چې د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړي. سفیر لایل ګراند د امنیت شورا غونډې ته د یانکوبیش د راپور له وړاندې کېدو وروسته وویل د ښاغلي یانکوبیش راپور وښوده چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی. نو پکار ده چې امنیت شورا د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته کلک پیغام ولیږي چې په راتلونکو ورځو کې خپل اختلافات حل کړي او د ملي یووالي د حکومت د جوړولو لپاره خپله موافقه نهایي کړي.
هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې ځای خلکو د پاکستان د حکومت پر ضد باندې مظاهره کړې دي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې افغان چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا توغندي وشتل کیږي. په دغه اړه باندې له کابله زموږ همکار نور تفصیل راکړي.
د هیواد لسګونو اوسیدونکو او د ولسي ټولنې په نوم د یو بنسټ چارواکو د افغانستان په سرحدي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د ډیورینډ کرښې په اوږدو کې د خندق کیندلو په ضد د پنجشنبې په ورځ لاریون وکړ. لاریون کوونکي چې په کابل کې د برکی په څلور لارې کې سره راغونډ او وروسته د پاکستان د سفارت په لوري وخوځېدل، په خپلو شعارونو کې له پاکستانه غوښتل چې د افغان ولس له وژنې لاس واخلي. د دې لاریون یوه تنظیمونکي او د ولسي ټولنې د بنسټ مشر انجینر ګلاغا حسنی د پاکستان سفارت ته نږدې خپل پریکړه لیک ولوست او وی ویل چې پاکستان د دوی سوله ییزې غوښتنې د افغان ولس د کمزورتیا په معنا نه بولي.
پاکستان سفیر چې د تلاسې زموږ میلمه دی، موږ کله هم د دوی عزت نه غواړو، خو غوښتنه دې کوي چې محترم سفیر زموږ د ولسونو ګناه څه ده؟ ولې زموږ د ولسونو ګناه نه شته کیږي؟ ولې زموږ ماشومان د مکتب نه بې برخې کیږي؟ زموږ د ولسونو ګناه موږ ته وښایو سفیر. موږ غواړو چې د ټولو ګاونډیانو سره په احسانه طریقه
په همدې ډول لاریون کوونکو ویل که پاکستان په سیاسي لحاظ له افغان حکومت سره کومې ستونزې لري باید له ډیپلوماټیکو لارو یې حل ولټوي، نه دا چې د حکومتونو د سیاستونو قربانیان عام خلک وي. د امنیتی ارګانونو د معلوماتو له مخې پاکستان په تیرو څو کلونو کې تل داسې هڅې کړې چې افغان حکومت کمزوری وښیي او د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. امنیتي چارواکي وایي یوازې په تیرو دوه نیم کلونو کې د 6000 څخه زیات راکټونه د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره توغول شوي دي. له بلې خوا افغان چارواکو بیا څو ځله ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو او راکټي حملو د بندولو لپاره تر اوسه د دوی هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. په همدې حال کې د ولسي ټولنې سکرتر ادریس تانکزی ازادۍ راډیو ته وویل د لاریون په پای کې د پاکستان د سفارت مقاماتو ورسره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره به د حل په لارو چارو وغږیږي.
د دوی جواب دا و چې هلته پاکستاني طالبان اوسېږي او موږ ولسونه نه ویلو پاکستاني طالبان ولو. زموږ جواب دا و که پاکستاني طالبان ولی په پاکستان کې ډېره نه ولی چې هلته ټریننګ سینټرونه دي، هلته دوی تربیه کیږي. بیا د دوی غوښتنه دا و چې موږ اوس آماده نه یو ستاسو بحث ته، تاسو وزارت خارجي څخه وخت واخلي، موږ به هم درځو او بیا به موږ پراخ بحث وکړو او کښېنو او یو نتیجې ته ورسېږو.
ښاغلی ادریس وویل د پاکستان د سفیر معاون د دواړو هېوادونو په نیکو روابطو ټینګار کوو، خو ویل یې دوی د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو موجودیت اندېښمن کړي چې باید افغانستان په دې اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې حال کې د روانې اونۍ په پیل کې د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ او د پاکستان د وروستیو کړنو په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. له دې سره افغان حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان د راکټي حملو په اړه به د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
پاکستان وایي افغانستان ته د وسلوالو په حمله خپل خفګان ریکارډ کړی دی او باید چې د پولې هغه اړخ ته د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي شي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویاندې د اوونیزې خبري غونډې په وخت کړې ده. په دغه اړه نور حال له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د پاکستانی خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان یو زمواره ملک دی او نشي کولای د افغانستان د هر یو بی بنیاده الزام جواب ورکړي. ویان د زیاته کړه چې د روانې میاشتې په شپاړسم نیټه وسلوالو د افغانستان لخوا په شمالي وزیرستان حمله کړې وه، په کوم چې پاکستان خپل خفګان د افغانستان چارواکو ته رسولې دي. دا وایي
دلسطیانه ترسلو پوری وسلوالو د حملې وروسته پاکستان افغانستان ته خپل احتجاج ریکارډ کړی. دا ځل د خوست او پکتیکا لخوا په پاکستانی خاوره د وسلوالو برید شوی دی. مونږ اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې واکمن هم رابللی او ورته مو ویلي چې د کومو وسلوالو د افغانستان مختلفو ولایتونو کې پټنځایونه دي باید چې هغه ختم کړی شي.
پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو نه شوی نقصان او د سیلاب ځپلو د مرستو په حق لا اغلی زیاته کړه.
موږ د سیلاب ځپلو خلکو د مرستو یا بحالې لپاره نړیوالې ورورولۍ ته څه قسم مخواست نه دی کړی، خو ډېر داسې ملکونه شته چې موږ ته یې د مرستو ویلي او زموږ مرستې یې کړي دي، او دا مرستې په عام توګه د خوراک نړیوالې ادارې یونیسف او دا شان نورو په لاس کېږي.
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې په حق لا د تسنیم اسلم وینا وه، امکان دی دغه غونډه راتلونکي اونۍ نه شروع شي، خو تر دې دمه دا پریکړه نه ده شوې چې دې کې به د پاکستان نمائندګي څوک کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې سیلابونه ودرېدل دي، خو دغه سیلابونه اوس د سند صوبې مخه کړې ده او د موسمیاتو د محکمې د چارواکو په وینا چې په سند صوبه کې به سیلاب پستونو ته زیان ورسي. د سیلاب له کبله په پنجاب کې څومره مالی او ځاني تاوان اوریدلې دی، په دغه اړه له اسلام آباد سراج ظهیر حال راکړي.
په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېره 321 او د جوبلو شمېره تر 1500 رسیدلې ده، او دارنګ د سیلابونو او بارانونو نه 2,00,000 زیات خلک او په زرګونو اکړه ځمکه متاثره شوې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وی چې د بارانونو له وجې د پنجاب ګوجرانواله ډویژن تر ټولو زیات متاثره شوې دي، چې پکې یو کم 80 کسان مړو او 450 جوبل. دغه لاہور کې 25 کسان مړو او 100 جوبل شوی دي، او د دې سره سره ولړ فصلونو ته هم ډیر لوی زیان اوریدلې دي. د نوموړي په وینا چې پنجاب کې خو سیلابونه ختم شوی دي، خو دغلته اوس هم امدادي کاروایانې روانې دي. نواز خالد زیاته کړه،
حالات جو ہے نا وہ ہمارے ابھی ہو گئی ہیں 244 ہو گئی ہیں.
دملوش میرا 244 سلویخت رسیدل دا دغشان تر دې دما په سیلابونو کې 1415 کسان جوبل دي. دا وخت پنجاب حکومت او ریسکیو یو یو دو دوا او د پاکستانی پوزوانان امدادی هلې ځلې کوي، او متاثرینو ته د هر قسمه اسانه ورکولو د پاره حکومت غوره اقدامات کړي دي. سیلاب ختم شوی دی، خو د سیلاب ځپلې خلکو د بحالې د پاره ټولي وسیلې کارول کیږي.
دا وخت سیلابونو څه صورت حال دی؟ کله چې مشال ریډیو د موسمیاتو د محکمې د مشر محمد ریاض نو پوښتل، نو هغه وی چې دا وخت سیلاب په سند صوبه کې داخل شوی دی، خو هغه عمره زور یې نشته چې څومره په شدت سره په پنجاب کې وو. نو موري زیاته کړه،
4.5 لاکھ چې دی هغه اوس دریا سند کې ته رواني دي، څور سره لګي وبد د دریا سند هم د تون سره رواني دي. دا شپته ضرر نه دا ټول ملا کې زما خیال 4.5 لاکھ پورې کیوسک چې دی غدو، او بیا سکر چې دی 15 لاکھ کیوسک دغه کیپیسټی ده. دغه مقابله کې 4.5 لاکھ اوبه چې دی هغه سم نه دي، په دغه وجه د بریج سم مسله نشته. خو چونکې کچه علاقې چې دی هغه ډېرې زیاتې دي، او ډېر پکې پاپولیشن هم دی، فصلونه هم پکې دي، او د خلکو کیټل او لایف سټاک سیزون هم پکې ډېر دي. نو په دغه وجه هغه چې کچه کوم علاقې چې دی هغه په افیکټ کوي، خو نور داسې غټ نقصان چې دی هغه ایکسپیکټډ نه دی.
د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ایم ای وایي چې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمېره 46 او د جوبلو شمېره 450، او همدارس په ګلګت بلتستان کې د مړو شمېره 14 او د جوبلو شمېره 26 ته رسیدلې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي وي، کوڅه
خلک دې بې روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه.
مشال شتکنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوردن کو درنگ شیبیلا په پختونخوا کې د سحر لسنی بجې کې دن کې د ګلیاز نبر دی وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو او زمونږه ونی ز خبرونه روخانه مستقبل به هم وره هوډم به د دې وخت مهم خبرونه.
دا خبر پختونخوا په بنو ضلع کې نن معلومه وسله والو د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې یو ښځه وډل شوې او دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا دا پېښه نن سحر وختي د بنو په جانخیلو کې رامنځته شوې ده. په پېښور کې پرون په دوه بمی چاودنو کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. په پېښور کې د مشال لړۍ خبريال په وینا په بډای کې بیره کې په یو حجره د نامعلومه وسله والو په لاسي بم برید کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. بل خو دا پېښور رنګ روډ سره نږدې د پهاړي پوری تانی په حدود کې د یو کور دیوال خوا کې چاودنه شوې ده. په پاکستان کې د بارانو سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره 321 ته رسیدلې ده. د پنجاب د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي نواز خالد نن مشال لړټوي چې د سیلابونو له وجې 200,000 خلک بې کوره شوې دي او ګوجراواله ډیویژن تر ټولو زیات متاثره شوې دي. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جرګي د تحریک انصاف او عوامي تحریک غړو سره په سیاسي بحران خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د سیاسي جرګې مشرانو په ټولو خوا غوښ کړي چې په خپل رویو کې نرمي راولي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ د زیارت په ورځ یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت په منځګړیتوب خبرې وشوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل رپورت کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت خلاره نشته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین ولسمشر پوروشنکو سره پرون پسمین مانه کې ملاقات کړې. د ملاقات وروسته په دفتر کې ولسمشر باراک اوباما په خبرو کې لومړی په کرایمیا او بیا د ختیز اوکراین پسیمو کې د روس جاهریت غندنه وکړه. او په سکاټلند کې 55% خلکو د خپل رایو په وسیله له برتانیا سره د یو ځای پاتې کېدو پریکړه کړې ده.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سردو اسلام آباد ته چرته زمو همکار سره ظاهر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی. دلته په پراک کې ملیحا میرزاده تاسو د پاره د نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه غوره کړی دی. دغه دواړه راپورونه
نن ایکسپریس روس پاڼه خپلې ادارې کې لیکي. اسلام آباد کې د یوې میاشتې راسې دھرنې روانې دي چې له کبله یې ملک کې سیاسي بحران را پیدا شوی دی او ولس یې د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دی. ادارې وړاندې وایي چې احتجاجي درنه کوونکي عمران خان او طاهر القادری او دغه رنګ وزیر اعظم نواز شریف هم په خپل خبره کلک ولاړ دی. عمران خان وایي چې درنه به هله ختمو چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او نواز شریف وایي چې استعفا نه ورکوم چې لامل یې سیاسي ډډلاک پرامنسته شوی دی. دریه زیات ویکا د دې ټول صورتحال په غور سره جاج واغستې شي نو دا په ډاګه شي چې حالات ډېر کړکېچن شوي دي. نو باید چې سیاسي مشروالي زر تر زره د دې بحران د حل لار ولټوي ځکه چې د درنو او د سیاسي صورتحال لکبله په نړیوال کچه د پاکستان ساکته زیان رسی او هم په دې وجه د چین صدر د پاکستان دوره منسوخ کړه. دریه اخر کې لیکي اوس ته وخت غوښتنه ده چې دا کار د سیاسي مشروالي دی او هغوی به یې هواروي ځکه چې څومره دا معاملې ځنډ دیگی دومره به دې ملک او ولس ته زیان رسی. همدارس جنگ ورس پانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې نواز شریف یو وار بیا د استعفا ورکولو غوښتنه مسترد کړې ده او دریزی دی چې د 13 کروڑه ولس ټاکلې ده نو څنګه د 5000 کسانو په غوښتنه استعفا ورکړي. درې مخ کې لیکي چې بل پلو درنه کوونکې هم په خپل خبره کلک ولاړ دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه پشا کیږي. درې وایي چې دا قسمه مسلې په سړکونو نه بلکې په پارلیمان کې هواري نو باید چې دوان ډلې خپل رویه کې نرمی پیدا کړي او چې دا سیاسي مسله په سیاسي او جمهوری طریقہ هوار کړي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا پولیس مشر ناصر خان دورانی د ولسی شکایتونو او غلط تفتیش پترس کې د بردیر ایس ایچ او سب انسپکټر او هډ کانسټیبل او د غرنګ د داوزی تانی سب انسپکټر معطل کړی دي او د دې خلاف یې محکمانه تحقیقات پیل کړي کوم چې د احتساب ښکار ثبوت دی. ادارې زیاتوي چې داسې اقداماتو سره به د خلکو په پولیس اعتماد سیوا شي. بل دا چې پیښور کې د رپورټینګ کوم نوی نظام لګیدلی کوم کې چې خلک کولی شي د پولیسو په ضد هم څه قسمه شکایت درج کړي او آی جی ته هر ورځ دغه ټول رپورټونه وړاندې کیږي. د دې سره به هم د پولیسو رویه کا په بشپړه توګه نوي نو تر سهاده به ټیک شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه د افغان میډیا د خلیلی کې چې د یوې افغان خبریالې له وژنې سره روان کال د خبریالانو د وژنې شمیر اوو ته ورسید. رسپانه لیکي چې د طالبانو حکومت د رانسکورېدلو راهیسې 2014 کال د رسنو لپاره تر ټولو خونړې دی. وژل شوې خبریاله پلوشا توخی ده چې په مزار شریف کې یې له بیان ریډیو سره کار کاوه. پر دې د سې شنبې په شپه غږ وشو چې له کوره بهر وزي او د یو واده د بلنې کارډ واخلي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې مشر مجیب خلوت کروای د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې له څلوېښتو زیات خبریالان وژل شوي دي چې د یو پیښې په اړه هم د افغانستان عدالتي نظام له مخې کاروایي نه ده شوې. د نوموړي په خبره دغه وجه ده چې د دغو وژنو او تشدد تر شا لاس لرونکي کسان نور هم زړور او ډاډه شوي دي چې دا فکر کوي چې د خبریالانو خلاف هر څه کولی شي. مجیب خلوتګر وایي چې د افغانستان خبریالان په مسلکي ډول تکړه شوي دي چې تحقیقي رپورټینګ باندې پوه دي او د رشوتونو خلاف رپورټ ورکوي چې له امله ځایي باسره شخصیتونه په غوسه کیږي. دی وایي چې له افغانستان نه د نیټو او امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم په خبریالانو د برید کوونکو حوصله لوړه شوې ده. بلخوا ډویچ ویل خبري ایجنس په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په هکله لیکي چې په اسلام آباد کې د یوې میاشتې نه د زیاتې مودې راهیسې د حکومت ضد احتجاجونو د ختمولو په لړ کې مذاکراتي عمل له هغه وروسته اوس هم لزن سره مخامخ دی چې انتظامیه په درجنونو مظاهرچیانو نیول. اجانس لیکي په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې سیاسي بحران دی چې له تیرو څو هفتو راهیسې عمران خان او طاهر القادری په لویه کچه د حکومت ضد مظاهره کوي. دوی په تیرو انتخاباتو کې د داندي تورونه لګوي او د وزیر اعظم د استعفا غوښتونکي دي. د اجانس په خبره همدغه سیاسي کړکیچ پاکستان ته د چین د صدر د دورې د ځنډېدلو وجه ده چې دا تمه کېدله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د $30 بلیون معاهده لاسلیک شي. بلخوا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د هیواد په نورو سیمو کې سیلاونو او بارانونو کې تر 300 زیات کسان مړه شوي دي. ټی ډبلیو خبري ایجنس د ایشیا ریسرچ سنټر په نوم په یو څېړنیز اداره کې د اتر حسین لخلیلی کې چې کوي خواته احتجاجي ناستو د حکومت کار باندې اثر کړی دی، نو بلخوا په ملک په لویه پیمانه سیلاونو د هیواد زراعت ته سخت نقصان رسولې دي. دغه په خبره په دې لړ کې د حکومت لخوا د اصلاحاتو عملي کېدل ضروري دي. ایجنس یاتوي په پاکستان کې روانو مظاهرو په اسلام آباد کې د حکومت کار مفلوج کړی دی. وزارتونه خپل کار نشي کولی او وزیر اعظم هم له خپل دفتره کار نشي کولی. ایجنس په خبره د دغو درنو اقتصادي اثرات دومره نه دي ځکه چې حکومت د احتجاجي ناستو نه وړاندې د اقتصاد د ښه کولو په لړ کې څه خاص ګامونه نه پورته کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالي پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشرې د انتخاباتو د دویم پړاو د انتخاباتو نتایج له تفشیش نه پس په ورځو کې اعلانوي، لا هم د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ ناندرې په خپل حال دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې دواړه منځلارې مشران شریک حکومت جوړ کړي، ښایي افغانستان به د استحکام لوري ته لاړ شي. د دغه مقالې ژباړه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د افغانستان استحکام د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو یوې موافقې ته په رسیدو کې پټ دی. په راپور کې راغلی افغانستان دا مهال په یو داسې سیاسي دوه لارې کې ولاړ دی چې یوه لاره په کابل کې د کورنیو جګړو بیا پیلېدو لوري ته او دوهمه د سیاسي ویش د لارې د یو ګډ حکومت جوړېدو لوري ته ځي چې ورسره په افغانستان کې استحکام راتلی شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د متنازع انتخاباتو د پایلو د اعلانولو په درشل ولاړ دی. د ورځپاڼې په باور اشرف غنی احمدزی باور دی چې هغه به د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي. د دې معنا دا ده چې د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په لاس کې لږ وخت دی سو د شریک حکومت د جوړولو او د واک د ویشلو لپاره کومې موافقې ته سره ورسیږي. اشرف غنی احمدزی په یو ټلیفوني تماس کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د هغه او ډاکټر عبدالله ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی، یوازې یو څو موضوعات پاتې دي چې د حل لپاره دوی کار کوي او په دې لړ کې روانې شېبې ډېرې مهمې دي. نوموړي وړاندې ویلي چې دا به یوه لویه تراژیدي وي چې دواړه کاندیدان کومې موافقې ته سره ونه رسېدای شي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړه اعلی تعلیم یافته او غرب پلوه منځلاري مشران دي او د حامد کرزي د حکومت په لومړیو 15 کلونو کې دوی په شریک حکومت کې کار هم کړي او اشرف غنی احمد زیوی دوی دواړه په شریکه کار کول شي. دواړه مشران همدارنګه د امریکای سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو طرفدار هم دي. واشنگتن پوسټ لیکي د دې هر څه باوجود د دواړو کاندیدانو ترمنځ نژادي او جغرافیایي توپیرونه موجود دي. اشرف غنی احمد زی پښتون دی او د افغانستان په ختیځ او جنوب کې زیات ملاتړ لري. ډاکټر عبدالله د افغانستان د شمالي سیمو د تاجکو او هزارګانو ملاتړ لزان سره لري. د افغانستان د انتخاباتو د لومړي پړاو ګټونکي ډاکټر عبدالله غنی چې اشرف غنی احمد زی د ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا د درغلیو د جوړې شوې توطیې نه ګټه پورته کړی ده او د د په وینا د ملګرو ملتونو د تفتیش ټیمونو هم د دغه درغلې بشپړه سارنه نه ده کړې. د مقالې په پای کې راغلی د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدي ترمنس د واک د ویشلو فارمولا په لومړیو کې د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په دریم غړیتوب پر مخ وړل کېده. خو دا چې کیری دا ونه په نورو شخړو کې گیر دی نو د ورسپانې په باور دا اوس په ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی پورې تړلې ده چې نړۍ ته وښایي چې افغانستان د دوو منځلارو مشرانو د موافقې پر اساس یو ښه سباون لرلی شي.
نجیب امیر چې د واشنگتن پوسټ د مقالې مهم ټکی وړاندې کول او د سعودي عرب د عالمانو لوی شورا د اسلامي دولت په نوم د وسلوارې ډلې فعالیتونه غندلي او دا یې غیر شرعي بللې دي. دی شورا د غراز د سعودي عرب له حکومت غوښتلی چې هغه کسان چې د اسلامي سغدریزو ډلو د ملاتړو په تور نیولي سزا کړي. په دغه اړه د میډل ایسټ آی په نوم د یوې خبرونې د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا ورو.
د میډل ایسټ آی لیکنه وایي د سعودي عرب د عالمانو شورا ویلي چې د یو چا لخوا له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره یو ځای کېدل غیر شرعي دي. د دې شورا په یو بیان کې راغلي ترهګري د الله په نوم له جهاد کولو سره هیڅ تړاو نه لري او دا چې د اسلام د دین له دې گمراه کوونکي نظریې سره هیڅ سروکار نشته. پر دې سربیره د سعودي عرب د عالمانو د شورا د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ملاتړو د محاکمه کولو غوښتنه کړې. د لیکنې تر مخه د دې شورا مشر شیخ عبدالعزیز ال شیخ تیره میاشت القاعده او د اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام د تر ټولو لویو دښمنانو په توګه یاد کړل. د سعودي عرب یو عدالت د تیر ګل پر ورځ 14 هغه کسان چې د یوې اسلامي سختدریځې ډلې د ملاتړو په بهرنیو هیوادونو کې د جنګېدو تورونه پرې لګېدلي ول د لسو کلونو د بند په سزا محکوم کړل. لیکنه کاږي داسې انګیرل کېږي چې د سعودي عرب یو شمېر اتباع د شام په شمول د منځني ختیځ په یو شمېر نارامه هیوادونو کې د اسلامي سختدریځو ډلو په ملاتړ په جګړو کې عملا برخه اخلي. میډل ایسټ آی انټرنیټي خبرونې د منځني ختیځ پر شخړو د یو کتاب د لیکوال کریس ډیویډسن خبر راغستې چې ویلي دي کېدل شي د سعودي عرب د عالمانو د اعلامیه دغه هیواد پر حکومت د امریکا د فشار نتیجه وي. نوموړي زیاته کړې زما په فکر د دې خبرې تړاو له هغه څه سره دی چې امریکا ګڼي سعودي رسنۍ د اسلامي دولت په څیر د وسلوارو ډلو د هغو هڅو چې غواړي د خپل خوښې اسلام پر خلکو وپیژني د لمنځه وړلو لپاره خپل رول هغه رنګ چې پکار ده نه لوبوي. لیکنه وړاندې وایي د سعودي عرب دا رول چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد دی ودرېږي د هغه څه خلاف دی چې وخت به ویل کېدل چې دا هیواد په نړۍ کې د اسلامي سختدریځو ډلو تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. د لیکنې تر مخه پر امریکا په 2001 کال کې په شوو حملو کې زیاتره ککړتنان د سعودي اتباع ول. د امریکا په عدالت کې اوس هم په دغو حملو کې د قرباني شوو کسانو د خپلوانو لخوا پیل شوې هغه مقدمه روانه ده چې وایي د دغو بریدونو لپاره دی د سعودي حکومت ذمہوار وګرځول شي.
هارون بچاو چې دی لیکنې مهم ټکی وړاندې کول اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. پاکستان کې د اعلی تعلیم لپاره د سینټ قیامه کمیټه فیصله کړې چې قبایلي ځوانانو په خاص توګه د شمالي وزیرستان نه بې کوره زده کوونکو لپاره به حکومت د اعلی تعلیم وړیا موقع برابرې. دې لړ کې د هیواد د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی وای یو شمیر کالجونو او یونیورسټو کې د دې فیصلې مطابق ګامونه پورته کړي شوي دي او ډېر ژر به په ټولو تعلیمي ادارو کې دغه فیصله عملي کړي شي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د دې پروګرام کوربه مونور شاه هم په دغه موضوع معلومات درکړي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه قبول کړي.
ویل کېږي چې هر مشکل انسان ته د پرمختګ یوه موقع ورکوي. اوس دا په انسان پورې اړه لري چې هغه د دغه موقع نه څنګه ګټه پورته کوي. په دې وروستیو کې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې د لسو لکو نه زیات خلک د دغه سیمې نه بې کوره شول. خپل سیمې پریښودل او د بې کورۍ ژوند کول یقینا ګران کار دی، خو په دې حالاتو کې دوی ته ځینې داسې موقع په لاس ورغلل چې په خپلو سیمو کې ترې دوی محروم وو. په دې کې تر ټولو ګټوره خبره د تعلیم د ترلاسه کولو موقع ده، چې که د کډوالو ځوان کل یې په سمه توګه استعمال کړي نو د روښانه سباون لارې ورته خلاصې دي. د لړکې د اعلی تعلیم لپاره د سینټ د قائمه کمیټې هغه اعلان ډیر مهم دی چې وایي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ځوانانو ته به تر اخیری حده پورې اعلی تعلیم مفت ورکول کیږي. د یادې کمیټې مشر سینیټر عبدالنبی بنگش په دې هکله مشال ریډیو ته وویل:
دا خبره ډېر مخکې نه په سیستم مې باندې په پېښور نو واسطه کې یو ډېر لویه غونډه وه. باقي فیډرل منسټر مو او د هایر ایجوکیشن کمیشن چیرمن او فیډرل سیکټیو او د موږ د پښتونخوا د سیمې څومره یونیورسټیانې دي ټول ورشاستران هم پکې موجود وو. نو هغې کې موږ دا خبره په ګوته کړه چې آی ډی پیز او فاسټ ټریبل فاټا ده او دې ته تاسو ته اوس څومره کوټه ساتلې ده او سره سره د آی ډی پیز په اړه موږ ورته دا وایي چې دینه و تاسو فیس هم نه اخلي او میرټ بم وسره په کمپټیشن کې بم نه وي او ډایرکټ به دا عادت دخله ورکړي. دا اوس کوم د ساوت د نارت وزیرستان کوم د مونږونه به کور شي وي نه دا ټول نه څه ده دا هغه موږ سره منل دي.
سینیټر نبی بنگش وایي د پاکستان ټولو یونیورسيټیو ته یې په عامه داخلو کې د قبایلی سیټونو د دوه چنده کولو حکم هم کړی دی. نو موړه زیاتوی د لړکی وخت په وخت د هیواد په بیلابیلو یونیورسيټیو کې د دوی غونډې هم کیږي.
نو اوس بجو میټینګ د منغو په علامې اقبال اوپن یونیورسيټي کې نو ما امپلیمنټیشن سټېټس په نو وخت هغه موږ په خپل اړ یونیورسيټي پارټ ډپارټمنټ کې د عام قبایلو کوټا ډبل کړی دا او د نارت وزیرستان د پارا لیمټم نشته کوټم نشته څومره استودنټان د جی
دلر کې مو خیبر پښتونخوا کې د باچا خان یونیورسيټي د پروفیسر محب وزیر سره خبرې وکړې. نو موړي د سینټ د قائمه کمیټې د دې ګام ستاینه کړې.
چې کوم اخبارونو کې تیس راغلي دي اې راغلي دي نو هغه ډېر خوشاین دي، ځکه چې هغه کې دي د میټریک نه پس د فرست ایئر نه تر د پی ایچ ډی سپورې چې هایر ایجوکیشن کمیشن دا اعلان کړی دی چې دوی ته به موږ لکه مفت داخله او مفت تعلیمي سہولیات ورکو. او یقینا ډېره خوشاین خبره په دې هم ده چې په داسې وخت کې چې انسان نکورم پاتې شي او ډک کور ته پاتې شي او بیا خبرونه هم داسې راځي چې هغه ډک کورونه لوټ شوي وي، هغه ډک کورونه وران کړي شوي وي. او په داسې صورت کې انسان چې د رزق درکې نه لګي نو د تعلیم لپاره د مفت تعلیم لپاره درنګ هلې ځلې کار د حکومت طرف نه وي که د بلې ادارې یا د یونیورسيټي یا د بل څه نه وي نو دا ډېرې ښې خبرې دي.
محب وزیر زیاتوی کوم ځوانان چې د محل په کالجونو او یونیورسيټو کې داخليږي او یا داخل شوي په کار دي چې د هغوی لپاره هم د دې پروګرام سلسله توند کړی شي.
یو خو د دې د طریقې کار چې کوم دی دا لګ ډېر وګد غونډه کې دی او وګد دا چې دی چې لکه هغه سبا اول چې کوم چې د میټرک نه کوم الګ فارغ شي وي نو هغه خو نارملی خو د 2 سپتمبر نه لکه د دې کلاسونو شروع شي وي اکثر هر کال سیشن دا شروع کیږي. دی اله اوس ما په خیال د 3 سپتمبر پورې خو اخري تاریخ یو درخواستونه غوښتلی وو. بیا هغه درخواستونو جانچ پړتال د هغې وسخه مخه دي کریټیریا جوړه کړي هغې میرټ په حساب باندې به دوی ته لکه واپسي دوی به کال کېږي، دوی به راځي، دوی به انټرویو کېږي، دوی بیا د هغې د پیسو منظوري به ورکول کېږي. نو زه داسې ګڼم چې په دې دوران کې د سیشن په دوران کې خدا سیز ناممکنه دی.
د لړکې د اعلی تعلیم د کمیشن یا ایچ ای سی ویاند عائشه اکرام وای دوی د قائمه کمیټې د هدایاتو مطابق د کاروایی آغاز کړی دی.
For IDPs, students belonging to North Waziristan in school, colleges and universities.
De ladke da HAC mashar ta amar shwe bo che da shumali waziristan na bekura shwe zwanan la para de pa skuluno, kalajuno aw universityo ke da muf talim bandubast wakde shi. Da de parana ki mung sarkari aw ghair sarkari kalajuno aw universityo ta hidayat warkri di aw da raz da yaw lasam aw do lasam da zwanan la para da bedia talim silsila shuru shwe che da rawani miyashti da dirshim nete poriba دا عمل مکمل شي. د دې نه پس په بیلابیلو څانګو کې د دیارلسم او څوارلسم د داخلو کار شروع کیږي، نو دغه ډول به وار په وار ټولې مرحلې ترسره کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو کومو ځوانانو په خپل خرچه داخلي کړي، مستحق طالب علمانو ته د هغې د واپس کولو عمل هم روان دی. روخانه مستقبل خبرونه کې د قبایلی ځوانانو لپاره د حکومت لخوا د مفت اعلی تعلیم په حق لا معلومات ترکو چې پکې دلته اخلوی بلنده ده او د هغې نه پس به هم په دې موضوع خبرې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته د سینټ د قائمه کمیټې د حق اعلان په حق لا تفصیل درکو چې وای د قبایلی سیمونه بې کوره شوي ځوانانو ته به اعلی تعلیم وړیا ورکول کیږي. په دې حق لمو په پېښور یونیورسټۍ کې د شمالي وزیرستان د طالب علمانو د اتحادیې د جنکو د څانګې د مشر مهتاب خاتون سره خبرې وکړې. هغه وای
سر حکومت خو صرف اعلان کوي د سټوډنټ لپاره کوي څنګه اوس لکه دې کې هایر ایجوکیشن لپاره اعلان یې کوي نه دی کړی. د وزیرستان سټوډنټ لپاره څه نه کوي دي وزیرستان څو پارټ سټوډنټ لپاره څه نه کوي صرف اعلان کوي بجټ نه وغیره کې نو بس یا هغوی لپاره کار کوي چې کلي هېڅ نه کوي. ځکه چې زه خپله ایم ایس لپاره ایډمیشن کوم کنه نو فی الحال هوسه داسې هېڅ نه نشته دي. ما صرف سپوز کړی دی چې دلته پارټ ایم ایس لپاره څه یوشته نو هغه وی چې د څه خاص دې لپاره نشته دي نو نور خو هغه موږ له لیا د دې د څه خاص څه نشته چې لکه دې کې امپلایډ شوی دی کنه ریسو په یونیورسيټي کې امپلیمنت شوی دی کنه.
هلته پېښور یونیورسيټي کې د وزیرستان د طالب علمانو مشر واحد وزیر وای تر دې دمه دوی ته د سینټ لخوا د مفت تعلیم په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوی او دا راستر دوی ته هیڅ ګټه نه رسیدلې.
او نو خدای کړی چې مطلب چې کوم غادي کنه عام ملتونو مې نو او یونیورسيټي خو چې کوم شمالي وزیرستان کا سان دي کنه هغه ته خو مطلب نو د سه فری اډوكيشن غشته دي چې مطلب چرته سي چې مونږ ته پته ولګي دلته مونږ فری اډوكيشن غادي هیڅ سم نشته بس اسه خالي اعلان کړل او پازيټيو ريسپانس مونته یانه د مینو نو سه پښتنه هم مش کړی دوکانه خو دا مش ته اوسه پورا لکه دا سه پازيټيو ريسپانس یانه د مینو شوې کنه ډېر مطلب مش پښه ګرځدلې چار میډیا ته خطلی او په میډیا سه مش دا ویری دي کنه چې کوم د شمالي وزیرستان حال کړل لپاره د هایر اډوكيشن چې کوم فری تعلیم وو دا یې ورکو خو دا یې پورا اوسه پورا لکه دا سه پازيټيو اقدامات نه دي شوی کنه او شو ار سم مش کړی میډیا ته مو ویری دي ار دي چې مش مطلب هغه ته تلې د قائمه کمیټه مو خبره کړی دو هغه سره مو خبره شوې دي خو لکه دا سه پته یې نه لګی نه په تور تیار شي.
واحد وزیر نه مو پختل یونیورسيټي ورته د لړکې سوای
سر دلته داسې چې دلته لکه یونیورسيټي ورخه چې کوم اخو خپل ځان له اډمنستریشن دی کنه لکه دا سه هغه نشته پکې کنه او موږ چې کله پښتنه وکی دلته هغه وی چې بینک ته لوټی چې بینک ته ورشه بینک شو ته خپل پیسې باندې پرسپیکټس روخله ودنته چې کله د دې کې ایډمیشن یا ټول له بینک سره وای کنه نو دې خو موږ ته نور ته غمر کوي خو باسه چې بینک سره چې موږ ایډمیشن ته اوښای تاسو داخله وای په اور کې باندې کارځه وشتي دي او څوک دې اعلان کړی خو لا کاسه غاې نشته کنه په موږ په ټول باندې یعنی کارځه دې موږ ال دله ګرځي او تاسو غاې نشته.
بلخوا د ټولې قبایلی سیمې د زدکونکو د جنکو د سانګي مشر زارا زمان افریدی وای هغه په خپل هم متاثر شوې ده.
زموږ راځي چې چل شو چې کله اعلان یې وکړل چې دا غا سکالرشپ دی د هر سټوډنټ لپاره دی سینیر او میل ټول لپاره. اول خو دې اعلان وکړ چې این لینګواله ته بالکل هم نه ملایي چې دا به مورنینګ ولا څه ملایي شي نو چې موږ کته ډیر کسان ته مورنینګ کې انتظار شو میلم او فیملم بزاتی خود ما ته چې دا ورغلم نو مال ایران نه کړوي چې
طاوله پکې نامه نه راغلی زه بقیده زه خپل متاثر یم لانه بس موز دی ان شاء الله دا فیمیل ارګنایزیشن پاته طرف ما جوائن کړلو اندې خبرې پاره نن ما حق اوخاړی شو دا ولا زه هر فیمیل حق خوړلې کیږي
داراز پروفیسر محب وزیر وای چې د قبایلی زده کوونکو لپاره د ویډیا تعلیم پروګرام غیر واضح دی
لا تر اوسه د دې کرایټیریا چې کوم دا مونږ وړاندې واضح شوی نه دی چې دا د هر سټوډنټ ته ورکوي او کناس باقاعده سره د دې لپاره چې د نمبر راین کړي وي چې سر ډیویژنر ته ورکو په دې کې صدا سره معلومات دی نو ورکړي کنه دا ستونزه خو د دې سیزن را ولاړ شوی دا او اکثر خلک په دې دغه کې کشمکش کوي
خود دے پہ جواب کے دا ایچ اے سی ویان دے عائشہ اکرام اویل
ہم کر رہے ہیں ہم نے اپلیکیشنز انوائٹ کی ہیں ٹھیک ہے منگ د ٹولو قبائلی زوانان درخواست پدے لڑکی منگ اشتہار ورکڑے چھ پکے مو دا سیٹون شمیرا دا حگے لپارا دا اہلیت تفصیل ہم ورکڑے حگ زمنگ پو ویپانا ہمشتا پدے مرحلہ کی منگا دا انجینئرنگ میڈیکل زراعت او نورو یوش مر شعبوں لپارا دا داخلے عمل شروع کرے او غالباً روان میاشت پو اتوشتما نیٹا با دا دوینا ٹیسٹ اخستل کی گی او ممکنه ده چې د لوی اختر نه پس دوی کلاسونه هم شروع شي بل دا چې ایچ ایس سی کوشش کوي چې دوی تاسو نه سره نقد پیسې هم ورکړي نو دا هر څه ډیر واضح دي
هلته د اعلی تعلیم لپاره د سینټ د قائمه کمیټې مشر عبدالنبی بنگش وای د دې فیصله په عملی کېدلو کې هیڅ شک نشته البته د معلوماتو د نشټوالي له وجې ځینې تعلیمي ادارو او یا طالب علمانو ته مسله کېدلې شي هغه به هم حل شي
ټول خبر الحمدلله مونږ کړی دي او دا به مونږ کېږي مونږ په دې نه کومه څه کومه خبر او کی کنه هغه به کارني کرخه شي او خامخا امپلیمنت کیږي مونږ سره سره د هغه علاقې طالب علمانو ته دا اطلاع ورکو چې تاسو ته څه قسم ته د تکلیف شي مونږ سره باید تاسو کانټیکټ ولرئ هغه کې سټوډنټانم دا شیز کرا اویرنس دا کمی نو کچا دا سم سروی موکشتیو خو که دا کدیل کنفیوی یو کس لکا خام خواه آقا پا پریشن حال دی او یک دم سرشی دی لکو تا بیا لگی لار ورد پروسیجر سی پتا نی یعنی ما دا پا دی کنیم سل پسلا پا دی کسو کو سلا در غلی نشی کولای دا ما بالکل لگای او کچا سر کیگی ما سره ډایرکټ کانټیکټ کوي ما دفتر سره ډایرکټ کانټیکټ کوي او ما نمبر په د سینټ اف پاکستان ویب سټ باندې ما نمبر موبایل نمبر پروت دی
سینیټر نبی بنگش وای د دوی کمیټي هر وخت د اعلی زدکړو د کمیشن سره په رابطه کې وي او هغه په خاص توګه د قبایلی ځوانانو د تعلیم په برخه ژور نظر ساتي په کار دي چې قبایلی ځوانان هم د دې موقع نه فائدہ واخلي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
بچو خون زیدے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خون زیدے دوان بچو خون زیدے Thank you. ماشومان وای سلگو کی مونتا چان دی خندلی سرو مولا سرا کاگی مون هر چایو شاڑاولی سوخ دور جامو کی داشی کتابو نارا ناخلی بس دیو